کله چې د دغه د نشې وخت ختمیږي بیرته خپله دی حالات ته راګرځي، هغه درد، هغه مجبوریت، هغه د کوم غم چې وي هغه یو څو چنده نور ورته زیاتیږي، چې وروسته بیا له مشکلاتو سره مخ وي. ولې وروسته بیا نشې سره چې کله دی عادي شي، بیخي د ته یو مصیبت شي، او هغه د حالات دومره کمزوری کړي چې وروسته هغه د خپلو مجبوریتونو حل لارې پیدا کولی نه شي، هغه ختمول خو یې بیا جلا کیسه ده.
وایي وینه په وینه نه وینځل کیږي، دغسې ستونزه هم په یوې بلې ستونزې نه شي حل کېدلی. د غم غلطولو په خاطر نشه کول د ستونزو ډنډ ته ورګډېدل دي چې راوتل بیا ترې ډېر سخت دي. د نجات په نوم د معتادینو د ژغورنې د یو مرکز کارکوونکی نثار احمد وایي ډېر داسې ځوانانې لیدلي چې د خپلو ستونزو د حل کولو په خاطر یې نشو ته مخه کړې او په پایله کې یې معتاد شوي دي.
چې نن اوس کې سبا مجبور مکالپ چې بیا نشه تکرار کوي، یا دا که شیشه چې اوس پیرند پاره دي، دا نو به پرې خدای مشکل شي. او بل دا تداویم ته ځنې وینم چې هغه څه رقم چې لازم ده چې هغه د معتاد دپاره وشي هغه هم ځنې.
لیکوال ابراهیم ایمان وایي په ژوند کې لوړې او ژورې شته، خو ځوانان باید د وړو ستونزو په خاطر نشو ته مخه نه کړي، بلکې مبارزه دی وکړي.
وایي چې په آر روژا پسې اختر راځي، باید سړی مبارز وي، لیار ستونزې سره مبارزه مجادله وکړي، دومره زر تسلیم نشي. نو ژوند خو موږ تاسو اوریدل دي چې د ازدادو مجموعه ده، کله لوړې کله ژغورې، دا په ژوند کې راځي. نو باید انسان دومره کمزوری نه شي چې دا خپل وړه وړه غمونه په نشه یي توکو غلط کړي. زه څه خپل کومې ستونزې سره مخامخ شم، منطقي فکر کوم. زه په دې پوهیږم چې دغه ستونزې هوارېږي د وخت په تېرېدو سره، دا زه هوارولی شم، ځکه زه انسان یم، ماته خدای پاک سالم فکر راکړی دی. باید دا په خپل فکر تعقل باندې حل.
د کابل اوسیدونکی محمود وایي د هم د غم غلطولو په خاطر نشه کوله، خو دا چې څنګه یې له دې بلا ځان وژغوره دی راته وایي.
ما بیا هغه وخت تمرین شروع کړ، ما به څلور پنځه دقیقې تمرین نشو کولی. په کلب کې وم چې یو تمرین مې کوو، پنځه دقیقې تمرین مې چې وکړ نور داسې دمه راکې نه وه چې نور تمرین وکړم. استاد مې راغی، هغه سره خو به داسې هغه پیپ مو هغه یو پیپ خو یې لاوم وهله، ما وایي څنګه تمرین نشي کولی. بیا ما ورته وویل استاد مالزه عملي یم، خو بیا استاد راته ویل چې ته په دغه تمرین سره کولی شي چې دا عمل دې خوشی کړي. خوشبختانه چې ما هغه عمل خوشی کړ. نو دا ډېر بد عمل دی، ټولو نه دا هیله لرم چې دا عملونه مه کوئ او بې احتیاطي مه کوئ.
آیا په نشې غم غلطیږي؟ هغوی چې په نشو خپل غمونه هیروي پایلې څه کیږي؟ او که چیرې یو ځوان غمجن یا له یوې ستونزې سره مخ وي، له دې حالته څنګه ځان راویستلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي له استاد پوهنمال شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، یو شمېر ځوانان دي، دوی وایي په دې خاطر چې غم غلط کی یا یې غم غلط کړی وي نشه یي توکې استفاده کوي. آیا د نشه یي توکو په استفادې غم غلطی کی کنه؟
ځینې په همدې باور دیم، یعنی واقعا عقیده لري چې دا رښتیا هم غم غلطی، خو رښتیا وایي یو څو دقیقې مغزه په اصطلاح ذهن خراب سي، ګډوډ سي، خسته سي، زله سي، کسل سي، بلې خواته بوزي، دی فکر کوي دا غم غلط څه، او د اروپون له نظره دا غم غلطی ده، اما کاذبه، اما غلطه، په اصطلاح غیر واقعي.
هغوی چې په نشو غمونه غلطوي راتلونکی به څه وي؟
په ټوله کې روکتیا یو ډول منفي عادت ده، یو ډول منفي روکتیا یا وابستګي تړل دي. له اروي اړخه هر هغه انسان چې خپلو ناوړو عادتونو، خپلو ناوړو کارو ته ادامه ورکوي، هغوی د وخت په تیرېدو سره له دغه مادي سره، له دغه نشه یي توکي سره، د روغتیا هغه حد ته رسیږي، هغه اندازې ته رسیږي چې نور ذاتي د دغه مادي پرېښودل ورته ناممکنه کیږي، ناشونی کیږي. او دا ماده دی تر هغه حد زبیشي، تر هغه حد راشپیلي چې لغو پورې له منځه بیسي. نشه یي توکي له یو ځوانه درې څه اخلي: یو ایمان، دویم ځان، دریم روان. روان څه تر وخت ذاتي بدی نه پیږي، دا ښه کار ده که بد کار ده. ایمان څه تر وخت یعنی ذاتي نور خو ګناه ده، خدا خو نه روکتیا خو حرام ده، او دغه د حرامو اړخ هیڅ په افغانستان کې نسته جوړ کیږي متاسفانه. او دریم هم د ځان مسله ده، جسم مسله ده، چې تاسو به د هغو په نشو د روغ دو خلکو څیرې، اندام، ویښته، وجود او بدن لیدلی چې دومره جسمي وضعیت خرابیږي چې دوی له واورو لاندې پراته یم، واورې تاثیر نه پکوي. یعنی دوی هغه په اصطلاح جسمي سلولونه مړ سوي، کسل سوي، هغه هورمونونه او هغه غدې لکار بیخیل ودلی او ډیر زر مری. یعنی دا غواړم ووایم چې نشیان یا هغه خلک چې ځان ته بازی ورکوي، توجیګانې جوړوي او یا واقعا په همدې باور دي، هغوی په آینده کې له خپل ځانه هم لاس اخلي، له خپل ذهنه هم لاس اخلي او له عقیدتي اړخ هم ستونزې ورته رسېږي. یو بل په اوږد مهال کې د دوی عمر کمیږي، له عادتي اړخه دروغزن کېږي، دوه او دریم جنایتو ته او جرایمو ته مخه کوي. یعنی دوی خو نوزتي به تر څو پورې خلک پیسې ورکوي، تر څو پورې به دوی پیسې ولري، دوی مجبور دي چې جنایت وکړي، غلاوې وکړي، شکماری وکړي، سرقتونه وکړي او له جسمي اړخه په اصطلاح خراب سي او د عمر له اړخه هم عمر کم سي.
که یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کېږي چې دی فکر کوي ډېر خفه دی، بې وسه دی، یو څوک یې له لاسه ورکړي، کار نه ورته پیدا کېږي او یا نورې ستونزې لري، هغه باید خپل دغه غم څه ډول غلط کړي؟
زه غواړم دغه پیشنهاد وکړم ځوانانو ته چې دوی په یوازې د دې سره سي په نشو باندې غم غلط کړي، دوی د راسي د خپلو ستونزو لپاره د هر ولټي، دوی د راسي مشوره دي واخلي، دوی د لارس ډاکټر سره د دوا دي په ځان وکړي، دوی د لارس له ملګري نه مرسته وغواړي، دوی د لارس کار دی وکړي، دوی د لارس ورزش دی وکړي، دوی د لارس یو بل کار دی وکړي. یعنې که دوی کولی شي نشې وکړي، دوی کولی شي نور کارونه وکړي، بنا دوی کولی شي ژوند جوړ کړي خپل. اړینه نه ده چې دوی پناه ویسي نشې توکو ته. او زه دوه خبرې غواړم. معمولا زه خپل نشې توکو باندې روږدو مراجعینو ته چې ما مریضان دي، زه معمولا دوه خبرې ورته کوم. یو ورته وایم چې که دا دونه ښه شی وای چې ډېر ښه شی وای، خو اول به ما کارول د استاد په حیث دي، زه دوی ته وایم. دویم دا چې که احیانا څوک له روغتیا نه را لرې کېدی نه، موږ به کار نه پې کوو. بنان زه باور لرم چې ښه کار نه ده، هیڅ ښه انسان نشي توکي نه کاري او په دې باندې باید هر روغ دی باور ولري چې یوه ورځ له دغه روغتیا نه خلاصېږي او که لږ تلاش وکړي، لږ زحمت وباسي، کولی شي له روغتیا نه هم راوځي او د غمونو او د ناخوالو د خفګانونو د تشویشونو د اندېښنو په خاطر فکر نه کوم چې په دنیا کې خلک نشي وکاري. خلک په دنیا کې مشوره اخلي، ارواپوهانو ته ورځي د غم د لرې کولو لپاره. مقاومت پکار ده، یو ځوان باید هوډ ولري، همت ولري او غم او اندېښنې او موقتي څه وګڼي او د اوږد مهال لپاره خپل ژوند خراب کړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګې د خپرونه د رحمت شاه سایل په دې باید پای ته رسوو چې څوک چې د ژوند او د جانان غم په نشو هیروي، څوک چې د ژوند او د جانان غم په نشو هیروي، دا سړی هر څوک چې دی ژوند او جانان نه پیژني. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو موده ځنډولې ده. اوس ټاکل شوی چې د انتخابات به د روان لمریز کال د میزان په شپږمه ترسره کیږي. دا چې ولې یو وار بیا د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه بدله شوه، ولې تر اوسه د ولسي جرګې د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې لا نه دي اعلان شوي، او یو شمېر نورې پوښتنې د حقیقت څه دی. په روانه خپرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس حبیب الرحمن ننګ سره مطرح کوو. زه اکرام الله اکرام او تاسو له ازادي راډیو نه د حقیقت څه دی د دیونه خبرونه اوري. ډیر زیاته مننه ننګ صاحب چې وخت مو راکو که پایلې لدینه کو په دسیال کې چې د ولسی جرګې له انتخاباتو نه څو میاشتې تیریږي، خو د یو شمېر ولایتونو وروستۍ پایلې لا هم تر دې دمه نه دي اعلان شوي، چې لامل یې افغانستان له تیرو دریو اونیو راپه دې خوا مقننه قوه یا ملي شورا نه لري. راته ویلی شي چې کله به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شي؟
تاسو ته څنګه تاسو ته معلومه ده د ټاکنو کمیسیون رهبری کاملا نوی په کار باندې پیل کړی ده، او همدارنګه هغه کوم کارونه چې د ټاکنو کمیسیون پورې مربوط وو کاملا د ولسی جرګې په اړه باندې د تیرې رهبری په وخت کې دا تکمیل شوي دي، او ابتدایي لیست د اعلان نه وروسته طبعا قانون دغه صلاحیت د شکایتو کمیسیون ته ورکړی ده. شکایتو کمیسیون د شکایتو د بررسۍ نه وروسته هغوی هغه نتایج چې دلته رالیږي د تطبیق دپاره د ټاکنو کمیسیون ژمن ده چې هغه په پوره شفافیت سره تطبیق کړي. موږ اوس د ټاکنو د شکایتو کمیسیون پریکړو ته انتظار باسو چې هغه باقي ولایتونه چې کوم پاتې دي هر څومره زر چې وکولی شي شي دوی مونږ ته راولېږي تر څو پورې مونږ هم هغه د افغانستان خلکو ته اعلان کړو هغه انتظار د خلکو پای ته ورسېږي.
ډېره زیاته مننه ننګ صاحب. د کمیسیون په تیرو مسؤلینو یو نیوه کده و چې د ولایتونو وروستۍ او لومړنۍ پایلې په وقفي شکل باندې اعلان کړي. د دې پر ځای چې یو ځای اعلان شي دوی په بیلابیلو وختونو کې دغه پایلې اعلانولې. تاسو هم همدا چاره ترسره کړه. څو ورځې وړاندې د څلورو نورو ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شوې. ولی اصلا دا ټولې پایلې په یو ځل باندې نه اعلانېږي؟
طبعا دغه کوم ولایتونه چې راغلي وو دا د دغه شکایتونه او همدارنګه د دې نهایي لیست د شکایتو کمیسیون نه مونږ ته رسېدلی وو. دا چې د افغانستان خلکو هم ډېر انتظار پکې پاتې وو او نور ولایتونه طبعا هغوی کار ته ضرورت درلود او شکایتو کمیسیون په لنډ وخت کې نه شو کولای چې مونږ ته راولېږي. د خلکو د انتظار د پای ته رسېدو دپاره مونږ په دې وتوانېدلو هغه اسناد یا هغه ولایتونه چې مونږ ته رسېدلي وو هغه حوزې چې مونږ ته رسېدلې وې چې جامن شپږ حوزې کېدلې مونږ په تېره اونۍ کې دا خلکو ته اعلان کړې. ولی هر څومره زر چې د شکایتو کمیسیون مونږ ته د باقي ولایتونو اسناد راولېږي نو مونږ به زموږ سیستم د دوی په خدمت کې ده او د ناظرینو پر وړاندې او همدارنګه دا به مونږ تطبیقوو او د افغانستان خلکو ته به په نشر رسوو. هدف دا ده چې مونږ دلته دې ته ژمن یو چې مونږ باید خلکو ته نتایج وړاندې کړو او دا نتایج که چیرې هر څومره زموږ سره په سیستم کې وځنډیږي طبعا د خلکو بې باوریانې ډېریږي. د دې په ځای چې بې باوري د خلکو پای خلکو باور په دې باندې راشي نو مونږ هغه اسناد چې مونږ ته رسېدلي وو مونږ دا اعلان کړل او د شکایتو کمیسیون نه غواړو چې هر څومره زر چې کېدی شي د خلکو انتظار پای ته ورسوي او باقي ولایتونه هم مونږ ته راولېږي.
ټاکل شوی وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د روان لمریز کال د سرطان په 9 ترسره شي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ورځې وړاندې د انتخاباتو د ځنډ اعلان وکړ او ویل چې اوس به د انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 6 نیټه باندې ترسره شي. ولې دغه نیټه وځنډول شوه؟ اوس څومره چمتووالی ورته نیول شوی؟
څو علتونه دي چې دغه نیټه د نیټې ځنډېدلو. یو علت دا ده چې تاسو ته هم معلومه ده چې کله موږ نوې رهبري په کار باندې پایل وکړه تقریبا درې اونۍ مونږ د هغه نه شاته وو د هغه تقسیم اوقات نه مهال ویش نه مونږ شاته وو. او دوم دا و چې تعدیل د ټاکنو د قانون تعدیل هم کاملا د ټاکنو په ترسره کولو باندې تاثیر ګذار وو چې په نوي قانون کې د ایم ډی آر موضوع وه همدارنګه د بی وی آر موضوع وه د بایومټریک مسله چې نو دغه هغه مسایل وو چې دې ته ډېر کار په کار ده چې دا باید مونږه د دې را روانو انتخاباتو ته که چیرې مونږ دا عملي کوو طبعا هغه تخنیکي څېړنه په کار ده. نو بالاخره موږ دا نیټه د 9 د میزان نه د سرطان نه شپږم د میزان ته وغځوله.
ننګ صاحب، د افغان ولسمشر په ګډون د ولسمشرۍ انتخاباتو ډېری نوماندانو ویلي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې بیا ځلې ځنډ به ورته د منلو وړ نه وي. اوس څومره ډاډ موجود دی چې په همدې ټاکلې نیټه یعنی د میزان په 6 نیټه باندې به انتخابات ترسره شي؟
مونږ په تخنیکي برخه کې کاملا چمتووالی لرو او هیڅ نوه موږ دغسې یو اراده نه لرو چې شپږم د میزان د تغییر وکړي. ولې که چیرې موږ ته بودیجه او امنیت په وخت او زمان سره د دې ډاډ راکړی شي او دغه سهولتونه موږ ته کاملا آماده شي نو مونږ دې ته تخنیکي برخه کاملا دې ته آماده ده چې په 6 د میزان باندې په افغانستان کې رڼې او پاکې او د افغانستان خلکو ته د منلو نه ډکې ټاکنې ولري.
نن سب تاسو د بودیجې یادونه وکړه. تر اوسه د ولسمشرۍ ټاکنو ته بودیجه نه ده ځانګړې شوې؟
تر اوسه پورې بودیجه د کمیسیون په اختیار کې نه ده ورکړل شوې. ولې موږ په دې برخه کې د ټولو حمایت کوونکو ادارو سره په دې برخه کې مونږ هم رهبری د کمیسیون کار کوي چې تاسو پورې په دې باندې وتوانېږي چې د روانو ټاکنو دپاره بودیجه نهایي شي. دوم په اختیار د کمیسیون په اختیار کې ورکړي. دوم مونږ په رهبری د کمیسیون په دې برخه باندې امنیتي ارګانونو سره هم کوشش کوي چې په راتلونکي کې ګډې غونډې ولري، ناستې ولري، تر څو د هغوی ډاډ هم حاصل کړي د امنیت په برخه کې. نو موږ دغه هغه کارونه دي چې په دې برخه کې د رهبري د کمیسیون مصممه ده چې دوی باید په دغه برخه کې کار وکړي، ولې عملاً په دې باندې کار شروع شوی ده او موږ به په دې باندې کار کوو. موږ کوشش کوو چې د دغو دوه برخو چې دا عمده برخې دي د دې نه هم ډاټ حاصل کړو.
ډېره مننه. یو بله مسله چې د ولسمشریزو انتخاباتو بشپړ مهال ویش کله اعلانېږي؟
موږ قانون مکلف کړی چې یو سل شل ورځې مخکې باید د ټاکنو د هر ټاکنو نه مخکې یو سل شل ورځې مخکې باید مهال ویش اعلان شي. موږ په مهال ویش باندې کار روان ده او کوشش کوو چې انشاءالله په ډېر ژر به موږ د ولسمشریزو ټاکنو لپاره مهال ویش اعلان کړو.
او د نوماندانو وروستی نوملړ کله اعلانېږي؟
دا طبعا دا د ټاکنو کمیسیون خپل کارخانګي ترسره کړې ده او ابتدایي لیست اعلان کړی ده. بالاخره موږ انتظار د دې باسو چې شکایتو کمیسیون هم په دې برخه کې په خپل وخت او اجرات ترسره کړي او دغه لیست نهایي کړي.
یو بل مسله د ولسی جرګې په تیرو ټاکنو کې د زیاتو ستونزو له امله د رایې اچونې پروسه د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دوه ورځو ته وغځېده. دا ځل تاسو څومره ډاډمن یاست چې پروسه به بېله ستونزو مخته لاړ شي؟
موږ د تیرو هغه درسونو نه دا زده کړي دي چې دا ځل باید موږ ټاکنې د قانون مطابق موږ ترسره کړو. موږ قانون ته ژمن یو. موږ تر اوسه پورې چې موږ راغلي یو تقریبا شاوخوا درې اونۍ کېږي چې موږ دلته په کار باندې پیل کړی، هیڅ نه یو غیر قانوني کار دلته نه دی ترسره شوی او موږ کوشش کوو چې موږ ټولې کړنې د قانون مطابق وي، د قانون سره سم وي. او په دغه درې اونیو کې موږ توانېدلو چې ډېر اصلاحات موږ د ټاکنو د نهاد په داخل هم په مرکزي اداره کې او هم په ولایتي ادارو کې دې ته ژمن یو چې موږ دا رامنځته کړو. نو دا هغه څه دي چې موږ کوشش کوو چې قانون باید په هیڅ وجه باندې نقص نشي او د قانون نقص کېدل طبعا موږ ته سور کرخه ده او موږ نه پرېږدو چې قانون نقص شي. او موږ به په ټول قوت سره د قانون پلی کولو لپاره به کار کوو.
خو د کمیسیون پخوانی رهبری هم دا ډاډ خلکو ته ورکوه.
زه یو وړوکی مثال دا درکوم که تاسو کله د کمیسیون ته بیرون ته ووځئ او د دې نوي کسانو په اړه پوښتنه وکوئ چې کله هغې په اوله کې راغلي وو یا دا نوي دا کسان راغلي دي، هغه تفاوت له ورایه تاسو له هغې سره مقایسه کولی شئ. دوی په خپله تاسو ته وایي چې تفاوت یې څومره ده، د خلکو سره دلته برخورد څنګه ده، په اصلاحاتو کې په کومه برخه کې کار کړی تر اوسه پورې، په دې کم وخت کې. ولې دا به عمل کې موږ تاسو ته ثابت کړو که اوس موږ په وادي وکړو، زه فکر کوم دا به دا نوي عملي نه وي. ولې زه تاسو ته دا وعده درکوم که موږ یوه ورځ هم دلته یو نو موږ د قانون مطابق کار کوو او قانون موږ ته سره کرښه ده او هر هغه شی چې د خلاف د قانون وي هیڅ نوه فشار او هیڅ نوه مسلې ته شخصاً زه پخپله نه تسلیمیږم او غواړو چې موږ دلته د افغانستان د خلکو عزت او ابرو د ساتلو دپاره موږ شفاف او پاک ټاکنو ته بالاخره ورسیږو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ له وخت وړاندې انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي دي یو شمېر راپورونو په اساس باندې، که تاسې دغسې کوم مورد وګورئ نو برخورد به مو د دوی په وړاندې باندې څه وي؟
زه فکر کوم موږ د کمپاین لپاره کاملا په مهالویش کې خپل وخت لرو چې هغې باید د هغه په اساس باندې کار وکړي. ولې ستونزې هم شته ده، د دې په ځای چې موږ دا پیدا کړو چې دا څنګه کمپاین کوي و طبعا دا ستونزمن او مشکلات دي. ولې موږ رسنیو کمیټه او همدارنګه هغه کمیټه چې دغه موضوعاتو دپاره جوړیږي نو طبعا هغه دې ته ژمنه ده چې هغې باید په دې برخه کې کار وکړي د قانون مطابق هغه مراحل چې د جرمی دي، د کاندید ته د اختار ورکولو دي او همدارنګه بالاخره د لیست نه د وستلو دي، د هغه څه چې دا به په دې کاندیدانو باندې تطبیقیږي. ولې موږ طبعا دغسې یو څه نه دي تر اوسه پیدا کړي چې هغې د غیر مستقیم کمپاین شروع کړی وي یا په دې برخه کې موږ ته اطلاعات رارسېدلي وي. ولې که چېرې دا راورسېږي له هغې سره به موږ قانوني چلند کوو.
ډیره زیاته مننه ننګ صاحب. کور مو ودان. درنو دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ چې د ازادي راډیو د حقیقت څه دی په خپرونه کې زموږ پوښتنې ځوابولي. د خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
بهانه بنا سمسور غاړو مون پگران وطن کې دې پهانه بنا سمسور غاړو علم کور فکور غاړو علم کور فکور غاړو تارنا خورا دگران هیوات ما هر یوم